زیگر شپاگ بجه شوی زموگ غگل آزاده راژیو آوری. السلام علیکم. قدر من آوریدون کن ننه ما زیگرانه خبری مجلی تخر اغلست. د امریکا د پاوز یو جګپړی مقام وای د افغانستان د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونه پر طالبانو برلاسي شوي دي، او د ولسی جرګې په غونډه کې د افغانستان په ختیځ کې د یو شمیر اویغور کورنیو د ځای پر ځای کېدو راپور ورکړل شو. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
اوریدونکو په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان د ولسی جرګې اول مرستیال وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د 500 یوغورو کورنیو په ګډون زیات شمیر بهرنیان ځای پسی سوي چې د داعش ملاتړ کوي. سلهاوو ډریورانو د سمنګان په صوف دره کې د زغالو د انتقال پر مهال د وسوالو کسانو د ناوړه چلند عمله نن مظاهره وکړه، او د ترکیه دولتي خبري اژانسونه د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله وایي چې 8000 پوځي افسران د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور له دندو ګوښه شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې اول مرستیال ظاهر قدیر نن د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ ته د چینایي غورو د 500 کورنیو د ورکړه کېدو خبر ورکړ. ظاهر قدیر وویل پر دې سربیره نور بهرانیان هم د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش ملاتړ لپاره هسکه مینه ولسوالۍ ته ورغلي دي. د ولسی جرګې د اول مرستیال په وینا په هسکه مینه ولسوالۍ کې د داعش پر ضد کوم پرمختګ نه دی شوی، او حکومتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د دغې وسلوالې ډلې خطر کم کړي.
مونږ د هسکه مینه په نامه یو ولسوالۍ لرو چې دا مهال 500 د ختیځ ترکستان یو غور کورنۍ پکې میشت دي. له موږ سره یوازې د ولسوالۍ او چار دیوالو نه دي. ولې دا خبره څوک نه قبلوي؟ حکومت تعرض کوي، داعش سیمه پرېږدي، غره ته تښتي. حکومت چې دوه شپې تیرې کړي، داعش بیرته پخوانیو سیمو ته ستنېږي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې د دې ولایت خلکو په ځانګړي ډول شینوار او ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په سیمه کې د داعش خطر له منځه ولاړ شي. ښاغلی غنی په ختیځ کې 201 سیلاب قلو وردو ته مسؤلیت سپارلی و چې ډېر ژر د داعش پر ضد پراخ عملیات پیل کړي. د کابل ښاروالۍ 110 مامورین د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان شو. د لوی څارنوالۍ ویندوی نن خبریالانو ته په کابل کې وویل چې د دغو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوي دي، او د هغوی د دوسیو په اړه پلټنې روانې دي. د لوی څارنوالۍ ویندوی بصیر عزیزي همداراز وویل چې د فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په اداري تشکیلاتو باندې کار روان کړی، او په بشپړېدو سره به یې عملا په کار پیل وکړي او په ادارو کې به د فساد اندازه راټیټه کړي. سلهاو موټر چلوونکو چې د سمنګان په صوف دره کې د زغال سنگو د انتقال کار کوي نن په پلخمرۍ کې د اعتراض په توګه خیمه وهلې وه. هغوی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته څرګنده کړه چې غیر قانوني وسلوالې ځوروي، د بار موټر یې په ورځو په نوبت کې دروي او پیسې ورڅخه اخلي.
جوالیش ما را توهین میکنه، پیسه از ما تقریبا 1000-1500 زیاد میگیره، کپی نیست، ولی ما را شب که میشه لش میکنه. پولیس هست، پولیس هیچ از ما دفاع نمیکنه.
تا ازادی رادیو خبریال ده حکومتی چارواکو پوی نوایی چه ده مسئله تا کتنه کبی. د ترکیه دولتي خبري اژانسونه د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکوي چې لشتلجه 8000 پوځي افسران د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور له دندو ګوښه شوي دي. د سرچینو په حواله نږدې 1500 تنه نیول شوي دي. د ترکیه حکومت نن څرګنده کړه چې د کودتا د ناکامې هڅې پر مهال په تشدد کې د 1500 ملکي وګړو په ګډون لشتلجه 200 تنه وژل شوي او تر 1000 تنه زیات زخمیان شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې د په وینا د پکاري د عملیات په جاري وي. اردوغان پرون په استانبول کې ویل چې ټولې دولتي ادارې به په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګلن د پلویانو له ویرو څخه پاکې کړي. د قزاقستان پولیسو د دیهواد پستر تجارتی شهر الماتی کې د پولیسو پر یو مرکز د حمله په تور دوه مشکوک کسان نیولې دي. په دې حمله کې درې پولیس او څلور ملکی وګړي ووژل او اته تنه زخمیان شو. د قزاقستان حکومت په الماتی کې نن په لوړه کچه امنیتي تدابیر هم اعلان کړي دي. حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې په خپلو کورونو کې پاتاسي او له تګ راتګ دې ډډه وکړي. خو دا نه ده څرګنده چې پولیس د نورو مشکوکو کسانو په لټه کې دي که څنګه. په الماتی کې ناڅرګندو وسلوالو کسانو نن د قزاقستان د ملي استخباراتو د کمیټې پر یوه دفتر د پولیسو پر یوه مرکز او یو بل ځای حمله وکړه. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف د هیواد د ملي امنیت شورا ته سپارښتنه کړې چې په الماتی کې بیړنۍ غونډه وکړي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو کسان ترمنځ نښتې روانې دي. خو ویل کېږي چې دوه تنه وسلوالو برمته کړي وو آزاد شوي دي. د ارمنستان حکومتي چارواکو نن څرګنده کړه چې یو پولیس او د امبولانس یو چلوونکی یا ډرایور چې وسلوالو نیولي وو له هغوی سره د مذاکرو په پایله کې خوشې شوي دي. وسلوالو کسانو پرون د پولیسو پر یوه مرکز حمله پیل کړه. په دې حمله کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او شپږ تنه زخمیان دي. او د ایران حکومت هلته د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت ته حملې په تور د یوویشتو نیول شوو کسانو محاکمه د بندو دروازو شاته پیل کړې ده. د ایران د خبري رسنیو په حواله دا مشکوک کسان د عامه نظم په ګډوډولو او د سعودي سفارت د ودانۍ په تخریب تورن دي. د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي چې لږ تر لږه نهه تورن کسان پرون محکمې ته حاضر شوي وو. دولس مشکوک کسان پرون غیر حاضر وو، خو ځینې نور د ځینې کسانو وکیلان محکمې ته ورغلي وو.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې دا موضوعات لرو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د افغانستان د جګړې په ډګر کې افغان پوځیان پر طالبانو غښتلي شوي دي. دا موضوع به په یوه مرکه کې هم وڅیړو. د ولسي جرګې مرستیال وایي د چین د اویغورانو لسګونه کورنۍ د افغانستان په ختیځ کې ځای پر ځای شوي دي، خو آیا دا کورنۍ له داعش ډلې سره اړیکې لري؟
اکثریت یې د داعش ډلې سره ملګري وو، اوس هم په ځینو سیمو کې دوی ورسره ملګرتیا لري چې دوی هر مهال په لخه کېږي او له منځه وړل کېږي.
په نورو موضوعاتو کې، افغان پلاوی به سبا د ملګرو ملتونو او پاکستان له استازو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او ستونزو په اړه خبرې وکړي.
تر هغه وخت پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي.
په ترکیه کې د پوځي کودتا له هڅې وروسته حالاتو ته به هم په یو راپور کې کتنه وکړو. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي د طالبانو نوی مشر په افغانستان کې د حملو په زیاتولو نه دی توانېدلی. جنرال جوزف ډانفورد اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره کړې، خو دای هم ویلي چې دای دا تضمین نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه به یو ځل تغییر وکړي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا د پوځ لوی درستیز افغانستان ته تر درې ورځني سفر وروسته د طالبانو د بریدونو د کمزور کېدو خبره کړې ده. جنرال جوزف ډانفورد د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د روان کال د اوړي په موسم کې چې په معمولي ډول د بریدونو امکانات ډیر دي، خو د خبره د طالبانو نوې مشرتبه نه د توانېدلې بریدونه ډیر کړي. جنرال ډانفورد په داسې حال کې چې د طالبانو د تهاجمي بریدونو د کموالي په اړه محتاطانه خوشبيني وشوده، وایي اوس مهال افغان ځواکونه د جګړو په ډګرونو کې برلاسي ښکاري. د امریکایي جنرال وایي د تیر کال په نسبت د طالبانو لخوا د بریدونو کچه کمه سوې ده، خو وایي هیڅ تضمین نسی کېدی چې یو ځل بیا به وضعیت او د توازن بدل سي. ډانفورد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، موږ تر دې وړاندې طالبان په غرونو او درو کې لیدلي، خو اوس په ډاډه ویلی سم چې افغان ځواکونه پر مخ روان دي. د امریکا د پوځ لوی درستیز په افغانستان کې امریکایي او افغان قومندانانو سره وکتل او د یک شنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت له نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې یو شمیر نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو هم په جلا جلا مرکو کې ویلي چې د دوی د تمې خلاف د روژې په میاشت کې د طالبانو پوځي فشار کم سوی دی. یو افسر دا یو تاکتیکي وقفه بللی او بل یو د بریدونو کموالی د طالبانو کمزوري یاد کړی ده، خو هیڅ یو دانه دی ویلی چې دا په افغانستان کې د اوږدمهاله جګړې د ختمېدو معنا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد وایي د طالبانو نوې مشرتابه په افغانستان کې د حملو په زیاتولو نه ده توانېدلې. دای همدارز وایي چې د افغانستان د جګړې په ډګر کې اوس افغان ځواکونه پر طالبانو غښتلي شوي دي. غواړو دا موضوع د پوځي او سیاسي چارو له یوه کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ټلیفون په کرخه له امریکا څخه د امریکا له مریلند ایالت څخه د ناټو پخوانی جګپوړی سلاکار شفیق همدم د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. همدم صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. موږ په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د خونړیو حملو شاهدان وو. د جنرال ډانفورد مقصد د حملو له کمیدو نه ستاسو په نظر څه دی؟
از ما سلامونه ومنی تکل صاحب. البته جنرال دانفورد چې د افغانستان په سفر باندې تللی و، دا داسې سفر و نه یوازې دا چې دوی خپلو د پوځي مشرانو افغان چارواکو سره لیده، بلکې دوی د حالات او وضعیت څخه هم له نږدې څخه ارزونه کړی، او د دغې ارزونې په نتیجه کې دغه البته دغه وینا یې کړی چې د افغانستان په عمومي توګه د وسوال مخالفینو بریدونه راټیټ شوی ده. د دغې بریدونه راټیټېدل البته درې عمده لاملونه لري چې لومړی لامل یې سیاسي فشارونه دي، دویم یې مالي ده، او درېیم یې تکتیکي ده. په سیاسي کچه باندې دوه ډېر لوی تغییرات رامنځته شوی. اول دا چې د طالبانو مشرتابه که تغییرات راغلی، یعنی وروسته دې نه چې ملا اختر منصور وژل شوی، ملا هیبت الله واک ته رسېدلی، چې خپله ملا هیبت الله دومره البته توان او ځواک نه لري لکه څنګه چې اختر منصور لرل. بله موضوع په سیاسي برخه کې نړیوال فشارونه دي د طالبانو په حامیانو باندې، بالخصوص په پاکستان باندې، لکه څنګه چې موږ تاسو ولیده چې د امریکا ولسمشر او د امریکا خارجه وزیر بار بار سره ویلي چې هغه کسان چې د افغانستان د سولې مخالفین دي نو امریکا به په نخه کې ولمنځه بیسي. نو دا سیاسي اړخ شو. او په اقتصادي اړخ کې هم هیبت الله نشي کولای هغه مالي مرستې چې کوم چې البته منصور اختر منصور طالبانو ته جلبول، دغه پیسې د نورو ګاونډي هیوادونو او حتی نړیوالو ډونرانو څخه راټول کړي. او درېیمه موضوع تکتیکي ده چې په دې کې موږ تاسو ولیدل چې په تیر کال په بریدونو کې، بلخصوص د افغان امنیتي ځواکونو په خاص عملیاتونو کې، د طالبان یو سلسله مشران، هغه کسان چې البته په بریدونو کې او د ځواکونو په رهبري کې په جنوب او په ختیځ کې لوی لاس لري، یا نیول شوي یا له منځه تللي.
همدم صاحب، دغه د وروستۍ مسله چې تاسو یاده کړه، یو شمېر کارپوهان دې ته ډېر اهمیت په سترګه ګوري. دوی وایي چې د افغانستان د حکومت، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عملیات د وسلوالو طالبانو پر ضد وروسته له دې چې په کابل کې څو حملې وشوي، او د افغانستان حکومت ژمنه وکړه چې غچ به له طالبانو اخلي، دا اغیزمنې دي؟ یعنی کولای شي افغان ځواکونه دا توان لري چې طالبان په هر ځای کې چې وي په نښه یې کړي؟ فکر کوي چې دا په رښتیا هم یو لوی او مهم عامل دی په هغه څه کې چې جنرال ډانفورد اوس اشاره ورته کړې؟
بله، دا تر ټولو مهمه موضوع ده، ځکه چې په عملیاتي سطح کې د دغه سي البته د طالبانو او د وسلوالو ځواکونو دغه محلي مشران او قمندانان په نخښه کول، دا د دې لامل کیږي چې د یو خوا ته دغه شبکې او د دغه طالبانو ترمنځ اړیکې له منځه لاړ شي، او له بل مخې دغه کسان، کوم کسان بالخصوص چې په جنوب او په ختیځ کې دي، دغه کوچني قمندانان هم مستقیما اړیکې لري له ګاونډي هیوادونو څخه. دوی هم وسلې راواردوي، هم پیسې راخلي دغه هیوادونه، او هم وسلوال دي ته تشویقوي چې افغانستان ته راشي.
بله، او اوس فکر کوي همدم صاحب چې دا حملې دوام کولی شي؟ یعنی د افغانستان حکومت دومره ځواک لری چې دې ډول حملو ته دوام ورکړي؟
بدون له هیڅ شک نه. بله، ځکه چې سره له دې چې دلته یو لوی نړیوال سیاسي تغییر رامنځته شوی، د افغانستان حکومت هم وسجمن ده، لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل، حتی اشرف غني د افغانستان رئیس جمهور د ځین طالبان بندیانو اعدام حکم صادر کړ، چې دا بیخي د افغانستان په سو کلونو کې البته بې سابقه وه. د دې ترڅنګ پاکستان لپاره هم افغان حکومت خپل موقف څرګند کړ، او حتی د وسوال مخالفینو لپاره دا نه یوازې د دې چې د افغان امنیتي ځواکونو د مورال لوړتیا باعث ګرځي، بلکې ټول افغانانو ته او حتی وسوال مخالفین هم په دې پوهیږي چې اوس افغان حکومت دې ته ژمن ده چې د وسوال مخالفین سره هم په د جګړې په میدان کې مبارزه کوي، هم په سیاسي ډګر کې. نو دا یو روحي او سیاسي او ترڅنګ یو نظامي راسخ عزم ده چې د افغان حکومت لخوا نیول شوی ده، او په دې باندې طالبان اوس پوه شوي چې نور افغان خلک او افغان حکومت د دې زغم نه لري چې نور هم طالبان ته د سوال او زاري لاس وکړي. سره له دې چې د سولې پروسه را روانه ده، خو خبره ده چې د سولې او مذاکرات ترڅنګ حکومت دې ته هم ژمن ده چې د نظامي لارې نه طالبانو باندې فشار راوړي.
ډېره زیاته مننه کوم شفیق همدم، د سیاسي او پوځي چارو کارپو او د ناتو پخوانی جګپوړی سلاکار د امریکا له مریلند ایالت څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره و.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د ختیځ ترکستان د ډلې 50 چینایي کورنۍ دیره شوي دي. ظاهر قدیر چې نن یې د دې جرګې مشري کوله وویل د داعش په ګډون بېلابېلو وسلوالو مخالفو ډلو د ختیځ وضعیت کړکېچن کړی او حکومت یې باید پر ضد اقدام وکړي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وای په ننګرهار کې له داعش ډلې سره بیلابیلې بهرنۍ وسلوالې ډلې فعال دي او هسکې مینې ته 50 یغور کورنۍ هم راغلي دي. ظاهر قدیر چې د دوشنبې په ورځ یې د جرګې مشري کوله وویل داعش یوه نړیواله او خطرناکه پروژه ده چې له منځه وړل یې اسانه کار نه دی او پر وړاندې باید جدي اقدامات وسي. ښاغلي قدیر ادعا وکړه چې افغان حکومت د داعش پر وړاندې په جګړه کې پرمختګ نه دی کړی. موږ د هسکې مینې په نامه یو ولسوالۍ لرو چې دا مهال 50 د ختیځ ترکستان یغور کورنۍ پکې میشتې دي. له موږ سره یوازې د ولسوالۍ چار دیوالو ندی. ولې دا خبره څوک نه قبلوي؟ حکومت تاروس کوي، داعش سیمه پرېږدي، غره ته تختی. حکومت چې دوه شپې تیرې کړي داعش بیرته پخوانیو سیمو ته ستنېږي. تر اوسه یو قدم هم پرمختګ نه دی شوی، یوه سیمه هم ورنه نه ده نیول شوې. ښاغلي قدیر که څه هم ونه ویل چې د یغور کورنیو په ننګرهار کې څه ګواښونه رامنځته کړي، خو وایي چې داعش یو منظمه نړیواله لوبه ده چې دا مهال یې له ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم لمن پراخه شوې ده. شاوخوا شپاړس میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کومه موده کې خپل فعالیت اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې کوټ او بټي کوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ په ختیځه سیمه کې میشت د 201 سیلاب قولي اردو قومندانۍ ته تللی و او هلته یې په خبرې ناسته کې په څو اونیو کې د داعش د بنیادي ختمېدو خبرداری ورکړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې تازه له ننګرهار ولایت راستون شوی وای په لنډ وخت کې د داعش ډلې له منځه وړل امکان نه لري او د بشپړ له منځه وړلو لپاره یې باید پرېکنده او کوټلي ګامونه واخیستل سي. په ننګرهار کې د داعش د له منځه وړلو ژمنې پخوا هم سوي دي، خو د ننګرهار د چارواکو په حواله لا هم دغه ډله فعاله ده او کله ناکله یې راډیویي خپرونې هم اورېدل کېږي.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په سیمو کې د اویغور کورنیو مسله مې د ننګرهار د والي له ویان عطاالله خوګیاڼي سره په یوه مرکه کې نوره هم وشاربله. ښاغلي خوګیاڼي د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې په ننګرهار کې بهرني جنګیالي په کوم شمیر فعال دي او څه کوي؟
رښتیا هم د ننګرهار عموما په سرحدي سیمو کې د داعشانو حضور شتون لري، ولې په هغه کچه چې ویل کېږي چې ګوندې د دې سیمې لپاره به یو ګواښ پیدا کړي نه دی. دوی ځپل شوي دي، اکثر یې وچل شوي دي او په دې کم شمېر سره دوی په غرنیزو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې هلته زیات ولسي وګړي میش نه دي، هلته د کاروبار چارې نه ترسره کېږي، دوی هلته حضور لري چې زموږ د هوایي ځواک له لورې په دې وروستیو کې پدې رسانه ته د پله حقيقي او
مگر خو یاره سب دوی خو کولای شي چې امنیت هم د دې سیمه او هم د شاوخوا سیمو لګو اکثر مخامخ کی.
بلی، مخکمه دا ونه وکړه چې موږ د تایید او چې په نګرهار کې خصوصا په تر حدیث سیمو کې د ایستون لري او د ایستون خپل یو ډول ګواخ دی، خو دا واخ دومره کته نه دی چې موږ په ډیره کته تشویش ولرو. موږ هوایی ځواک هر مهال په دې وروستیو کې دوی په نښه کړي دي. دوی نه دي پرېښوستي چې دوی اقلا په ډله ییز ډول سره هم راټول شي. دوی وژلي دي او له منځه یې وړي دي. د دوی دپاره نوي پلانونه هم پیل شوي دي په دې وروستیو کې. په انشاءالله موږ اطمینان ورکوو په نګرهار خصوصا په سرحدي سیمو کې، په هغه سیمو کې چې هلته د شیانو حضور ولري، دوی به له منځه یوړل شي.
د اویغور کورنۍ په اړه راته ووایي خوګیانی صاحب چې په څه شمېر اویغور کورنۍ د افغانستان په ختیځ کې مخصوصا په ننګرهار ولایت کې ځای پر ځای شوي دي، او دوی څوک دي اصلا؟ د کورنۍ غړي دي او که وسله وال هم ورسره دي؟
تاسو پوهیږئ چې اکثره کله چې په ننګرهار کې د ایشیان وژل کېږي، اکثریت یې د کډوالو په نوم ورګزي چې دوی پخوا راغلي وو. اکثره دوی دي چې دوی د عموما د داعش غړیتوب لري، یا د ځینې داسې کسان یې هم دي چې دوی په رهبرۍ کې شتون لري. ښایي چې ځینې د ستونزو له امله کډوال هم پکې اوسېږي، خو اکثریت یې د داعش ډلې سره ملګري وو. اوس هم په ځینو سیمو کې دوی ورسره ملګرتیا لري چې دوی هر مهال په نښه کېږي او له منځه وړل کېږي.
په دغه ترکیب د کورنیو کې آیا یوازې ماشومان او ښځې دي چې کډوال شوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي راغلي افغانستان ته، او که دا همغه د همغو وسلوالو کورنۍ دي چې له داعش سره یو ځای شوي دي؟
له دوی سره که چیرې تنکي ځوانان یا تنکي ماشومان واوسېږي، دوی پهنې خپل وحشت برخه کې استفاده کوي. که چیرې له دوی سره کومه سیمه کې مېرمنه واوسېږي، هم دوی ځینې وحشتي عملو کې استفاده کوي. ولې تر اوسه پورې په دې وروستیو کې موږ سره داسې دقیق اطلاعات نشته دی چې اوسې هم له دوی سره ډله ییز یا په ګڼ شمېر کورونه کورنۍ اوسېږي، چې هغه کې دې هم ماشومان وي او هم دې مېرمنې اوسېږي. ولې څه موده وړاندې دغسې اطلاعات وه چې په وروستیو کې دغه اطلاعات تازه شوي نه دي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
ازادي خبری مجله اوري.
لویا څارنوالي وایي چې د کابل ښاروالۍ یو سلولس مامورین ممنوع الخروج اعلان کړي. د لویا څارنوالۍ ویان نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د دې مامورینو د درغلې دوسیې لویا څارنوالۍ ته سپارل شوی او پر دې اړه پلټنې او پر تحقیقاتو یې جدي کار روان دی. له کابله رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې لژمنې سره سمې د فساد پر وړاندې جدي هلې ځلې پیل کړې، او په یو تازه اقدام کې د کابل ښاروالۍ یو سلولس مامورین ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو مامورینو دوسیې تېره اونۍ د هر هرخیزې پلټنې لپاره لوی څارنوالي ته سپارل شوې دي.
تازه به تعداد 110 نفر هست.
تازه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس د ښاروالۍ یو سلولس کسه ممنوع الخروج اعلان شوي، او په دې اړه څېړنې روانې دي. او زموږ د حقیقت موندنې پلاوی او څارنوالان په دې برخه کې کار کوي څو د ټولو مواردو څېړنې بشپړې شي، چې بیا به نتیجه د افغانستان خلکو ته وویل شي.
ښاغلي عزیزي زیاته کړه د میدان وردګو د پخواني امنیت قومندان خلیل اندرابي او همدارنګه د هلمند د پخواني امنیت قومندان عبدالرحمن سر جنگ د فساد په دوسیو باندې د پلټنې جدي کار روان دی، او څرنوالي د مسله جدي نیولې ده. افغان حکومت سمو د وړاندې له فساد سره د ټینګي او جدي مبارزې لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزې علي او قضایي مرکز جوړ کړي چې ستره محکمه، لوی څرنوالي او د کورنیو چارو وزارت یې غړیتوب لري. د افغانستان لوی څرنوالي وایي چې د دغه مرکز په اداري تشکیلاتو کار روان دی، او په بشپړېدو سره به عملا په کار پیل وکړي. بصیر عزیزي په خبري غونډه کې همدارنګه وویل چې دغه مرکز به د فساد پر وړاندې د انټي وایرس په څیر عمل وکړي.
مرکز عدلی او قضایي مبارزه با فساد
هیداري د افغانستان سره د مبارزه عدلی او قضایي مرکز د یو ماشين یا انټي وایرس په څیر چې وکړای شي، د خلکو غوښتنو ته ځواب وایي، او د حکومت په هغه بنسټونو کې چې فساد موجود دی د ماشين پیدا کړی شي، او د قانون له ناقصونو سره به موږ جدي او قانوني چلند وکړو.
جدي او قانوني دریم د اقدامات وروسته له هغه کېږي چې په افغانستان کې د اروپאי ټولنې مسؤل نو له جګړې وروسته اداري فساد تر ټولو لوی ستونزه بللې، او ټینګار کړی چې دا مسله بل افغانستان سره د نړیوال مرستې زیانمنې کړي. بلخو د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی د جوزا په نهمه ویلي دي چې ډېر ژر به خلک د فساد پر وړاندې د مبارزې د یو ماشين شاهدان ووسی.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د د ټاکل شوی چې د افغان حکومت یو پلاوی سبب اسلام آباد کې په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو خبري وکړي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په مشرۍ پلاوی د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د درې اړخیز کمیسیون په وویشتمه غونډه کې با ګډون وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته ویل چې په دې غونډه کې به هیواد ته د افغان کډوالو د ستنیدو لپاره د حکومت د نوې ستراتیژۍ د هغې د عملي کولو پر لارو چارو او د اوسنۍ شپږ میاشتنې مهلت له ختمېدو وروسته په پاکستان کې د ډیره افغانانو ته د ورپېښو ستونزو پر مسایلو خبرې وشي. د دې مرکې په سر کې مې له ښاغلي میاخیل څخه پوښتنه وکړه چې آیا په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به هیواد ته د افغان کډوالو ستنول د حکومت لومړیتوب وي؟
د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب د کډوالو راستنول دي. د افغان کډوالو راستنول خو په تدریجي ډول سره په عزت، په مسؤول او د دوی په خوښه. نو له همدې امله یوه ستراتیژي جوړه شوه. بیا د دغې ستراتیژۍ هغه اکشن پلان موږ جوړ کړ له بېلابېلو وزارتونو او خپلواکو ادارو سره. دغه اکشن پلان جوړ شو. نو حکومت اوس غواړي چې د کډوالو راستنولو لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله له بېلابېلو وزارتونو او ادارو سره موږ کار کوو، مثلا د ښار جوړونې وزارت سره، تر څو دوی ته د مهاجرینو د ښارګوټو په برخه کې له وزارت سره مرسته وکړي. همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې له راستنیدونکو کډوالو سره. دا هغه مسایل دي چې د پامدغه اکشن پلان کې شامل دي او هلته یې موږ وړاندې کوو. خو تر هغه وخته پورې چې د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، موږ هڅه کوو چې د دوی د مهاجرت فضا هلته حفظ شي. یعنی د دوی د کارتونو د مودې د غځولو د پدې برخه کې هم موږ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوو چې له شپږو میاشتو وروسته کله چې د دوی د مهاجرت د کارتونو موده پای ته رسیږي، باید څه پریکړه وشي په دې برخه کې. هلته بحث کېږي، ځکه د درې میلیون افغان کډوالو د راستنول دا وخت اړتیا لري. نو تر هغه وخته پورې چې په تدریجي په عزت او په مسؤول سره د دوی د راستنولو لارې چارې برابرېږي، موږ تر څنګ دا هڅه هم کوو چې د دوی هغه د مهاجرت فضا هلته حفظ شي.
په دې اکشن پلان کې یا دغه ستراتیژي چې تاسو جوړه کړې، په دې کې ټول ټال هغه موده چې دغه بهیر به پکې بشپړیږي، څو کاله یا څومره وخت په پام کې نیول شوی؟
موږ له ملي او نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوو چې تر څو د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابر شي. د دغه پلان په اساس باندې په هر کال کې د افغانستان د شاوخوا 100,000 افغان کډوالو د ظرفیت جذب پیدا کړي دننه په هیواد کې. خو یو څه زه باید واضح کړم چې په دغه برخه کې منابع او امکانات تر پخوا محدود شوي، د نړیوالو مرستې کمې شوي. نو اوس د نړیوالو مرستو ته په دې برخه کې ډېره اړتیا ده. له همدې امله یو شمېر نړیوالې ادارې لکه یو ان ایچ سی آر او آی او ایم هم موږ سره کار کوي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر سره وکتل او د نورو مسایلو ترڅنګ د ترکیه پر حالاتو خبرې وکړي. د ترکیه حالات په دې هیواد کې له وروستۍ ناکامې کودتا وروسته د ډېرې پاملرنې وړ ګرځېدلې دي. فرشته جلال زی په دې اړه نور تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل چې حکومت یې په ترکیه کې د منتخب رژیم ملاتړ کوي. کیری وویل ولسمشر اوباما او شخصا ما په ترکیه کې د ناکامې کودتا په لومړیو ساعتونو کې له ولسمشر اردوغان خپل ملاتړ اعلان کړ، خو موږ د ترکیه پر حکومت ژغ کوو چې په دې هیواد کې د قراری او ثبات ساتنه وکړي.
We also urge government of Turkey to uphold
د وای مشمدار از ترکیه له حکومت هیله لرو چې د دې هیواد د ډیموکراتیکو ادارو او د قانون د حاکمیت ملاتړ او درناوی وکړي. موږ د کودتا د عاملینو د محاکمې پلوي کوو، خو د احتیاط خبرداری ورکوو چې تر اندازې زیات اقدام باید ونه شي او د ډیموکراتیکو اصولو پر عمل کېدو باید ټینګار وشي. د ترکیې دولتي خبري اژانسونه وایي چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت لږ تر لږه 8000 پوځي افسران د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور له دندو ګوښه کړي دي. د سرچینو په حواله نږدې 5000 تنه نیول شوي دي. د ترکیې حکومت نن وویل چې د کودتا د ناکامې هڅې پر مهال په تشدد کې 1545 ملکی وګړي د 1545 ملکی وګړو په ګډون لږ تر لږه 208 تنه وژل شوي او تر 0 تنو زیات زخمیان دي. دا کسان د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپلو خلکو سره ژمنه کړې چې د ده په وینا د پاکاري عملیات به جاري وساتي.
قدر من اوریدونکو، دا راپور په بشپړ ډول د راتلونکو خبرونه کې چې امید مرزبان ستاسو کوربه دی، تاسو ته وړاندې کیږي. نو د خبري مجله پای ته ورسېد. از احمد تکل تاسو اجازه غواړم له امید مرزبان سره اوسئ.
با تشکر آقای تکل، با عرض سلام به شنونده های عزیز، امیدوارم امروز به خوشی سپری شده باشه. در این نیم ساعته که من امید مرزبان همکارانم با شما هستیم، از تازه در این تحولات افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. لوید رستیز امریکا گفته است برخلاف توقع افغانستان امسال تابستان نسبتاً آرام داشت. هشدار صحی به باشنده های کابل، مقام های رسمی میگویند 40% آب های زیرزمینی کابل غیر صحی اند. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز سرویس خبری این مجله با مقیم نایب.
ولسی جرگه افغانستان از جابجایی 50 خانواده جنگجویان اوغوری در ولسوالی هسکمینه ننگرهار خبر میده. لوی سارنوالی خروج 110 کارمند شاروالی را منع اعلان کرده است. در ترکیه پس از کودتا وظایف 8000 افسر پلیس به حالت تعلیق درآورده شدند. تفصیل اخبار. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید 50 خانواده جنگجویان اوغوری چین در ولسوالی هسکمینه ننگرهار جابجا شدند. ظاهر قدیر که روز دوشنبه ریاست جلسه این جرگه را به عهده داشت گفت جنگجویان خارجی به شمول داعشیان وضعیت شرق کشور را متشنج کرده و حکومت باید در برابر آن اقدام جدی کند. او همچنان مدعی است که حکومت در راستای مبارزه علیه داعش در کشور هیچ دستاورده ندارد.
حکومت تاروز میکنه خرافان دقره ایلا میتن میره در کو میشینه. حکومت که دشه خود کرد دایش پس نهده و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بال پیشرفت نشده، هیچ منطقه از دستشان گرفته نشده.
از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که به خاطر از بین بردن مخالفین مسلح با شمول گروه دایش تدابیر جدی روی دست دارند. لوی سارنوالی افغانستان میگوید مبارزه با فساد اداری را آغاز کرده و در یک اقدام جدید 110 کارمند شاروال کابل که متهم به دست داشتن در فساد اداری اند ممنوع الخروج اعلان کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت دوسیه های این افراد در پیوند به فساد اداری تحت بررسی قرار دارند.
به تعداد 110 نفر هست کارمندان شاروالی کابل توسط حکم لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ممنوع الخروج دانسته شدند. تحقیقات ادامه داره، تحقیقاتش تکمیل شوه و نتیجه به مردم افغانستان گفته خواهد شد.
این اقدام پس از آن صورت میگیرد که اتحادیه اروپا فساد اداری را پس از جنگ دومین چالش در افغانستان اعلان کرده، گفته است که این مشکل چگونگی کمک به افغانستان را متاثر میسازد. و شبکه زنان افغان میگوید که یافته های آنها نشان میدهند که هنوز هم نقش زنان در سکتور امنیتی بسیار اندک است. سمیرا حمیدی رئیس هیئت مدیره این شبکه امروز گفت تا کنون دستاوردهای زنان در سکتور امنیتی چشمگیر نبوده است. خانم حمیدی همچنان گفت روند استخدام زنان و دختران در اردوی ملی کشور نیز بسیار بکندی پیش می رود. از سوی هم مقامات وزارت داخله که در این نشست حضور داشتند گفتند که در یک سال گذشته کارهای زیادی را به خاطر توانمندسازی زنان انجام داده و این تلاش ها ادامه دارد. مقامات ترکیه به دنبال تلاش برای کودتای ناکام در این کشور وظایف 8000 افسر پلیس را به حالت تعلیق درآورد. خبرگزاری آنادولو امروز این مطلب را بر اساس اظهارات وزارت امور داخلی ترکیه بیان کرده است. در ارتباط به کودتای 15 مای جولای در ترکیه بیش از 7500 نفر دیگر بازداشت شده که شامل جنرالان، نظامیان و کارکنان سیستم قضایی این کشور می باشند. رسانه های دولتی همچنان خبر دادند که ده ها والی از وظایفشان برکنار شدند. جان کری وزیر امور خارجه امریکا امروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس پلیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: ما از حکومت ترکیه می خواهیم که احترام به نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون را به بلندترین معیار آن رعایت کند. ما همچنان به عدالت کشاندن کودتاچیان را حمایت می کنیم، اما بر علیه اقدامات فراتر از آن هشدار داده و به اهمیت حاکمیت قانون و دموکراسی تاکید می کنیم. اپوزیسیون حکومت حزب جمهوری مردم ترکیه امروز گفت پاسخ حکومت برای کودتای ناکام باید بر اساس احکام قانون باشد و مظنونین را در محاکمه قانونی محاکمه کند. دو نفری که از سوی مردان مسلح یک گروه اپوزیسیون حکومت در یک ماموریت پلیس در شهر یاروان پایتخت ارمنستان گروگان گرفته شده بودند را گردیدند. مقامات در ارمنستان امروز گفتند این دو گروگان که یکی پلیس و دیگری راننده بود در نتیجه گفتگو و مذاکره با این مردان مسلح رها شدند. مقامات در ارمنستان میگویند یک افسر بلند رتبه پلیس کشته و 4 افسر دیگر زمان زخمی شدند که این مردان مسلح دیروز به ماموریت پلیس منطقه فریبونی حمله کرده با نیروهای امنیتی به تبادله آتش پرداختند. و مقامات قزاقستان در شهر تجارتی آلماتی حالت آماده باش را اعلان کرده و از مردم خواستند که در خانه هایشان باقی بمانند. این اقدام پس از آن رخ داد که مردمان مسلح ناشناس امروز یک ماموریت پلیس و یک دفتر اداره استخبارات این کشور را مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن حداقل 3 پلیس کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. رسانه های محلی از آتش باری در محل سوم نیز خبر دادند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه به وقت افغانستان است و حالا هم فشرده ای از گزارش های این ساعت. لوی درستیز امریکا گفته است برخلاف توقع افغانستان امسال تابستان نسبتاً آرام داشت. هشدار صحی به باشنده های کابل، 40% آبهای زیرزمینی کابل غیر صحی اند.
آبهای زیرزمینی کابل به یک وضعیت بسیار بدی قرار دارد. ساکنین شهر کابل با یک تهدید جدی مواجه ساختند.
110 کارمند شاروالی کابل به اتهام فساد اداری ممنوع الخروج اعلام شدند. یک هیئت دولتی افغانستان برای بررسی وضعیت زندگی مهاجرین افغان به پاکستان رفته است. انتقاد تند یک عضو پارلمان از عملیات نظامی بر ضد داعش در ننگرهار.
حکومت تعرض میکنه، خلاص من قرار اعلام میکنه. میره در کو میشینه. حکومت که تشه خود کرد، داعش پس نمیاد و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بالا پیشرفت نشده.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. فراموش نکنید که در جریان همین مجله تازه ترین ها در ترکیه را هم به شما گزارش خواهیم داد. بازداشت شماره زیاد از افراد به اتهام نقش داشتن در کودتای ناکام در این کشور هنوز هم جریان دارد، اما در جریان برنامه تفصیل این موضوع را خواهید شنید. یک نظامی بلند رتبه آمریکایی گفته است که حملات طالبان برخلاف توقع در نیمه تابستان امسال کاهش یافته. لوید درستیز قوای مسلح آمریکا جنرال جوزف دانفورد در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که ابتکار عمل را در میدان‌های جنگ نظامیان افغان در دست دارند. در گذشته معمولاً طالبان عملیات گسترده‌ای را در افغانستان در جریان تابستان را اندازی می‌کردند، اما به گفته مقام‌های آمریکایی امسال چنین نبوده است. بیشتر در گزارش ژکفر احمدی بشنوید.
لوید دریستیز قوای مصالح امریکا میگوید رهبری جدید طالبان نتونسته که به طور معمول در نیمه تابستان حملات این گروه را شدت ببخشد. جنرال جوزف دانفورد در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که او از کاهش نسبی که در تاکتیک های تهاجمی طالبان به میان آمده به طور محتاطانه خوشبین است. جنرال دانفورد با استناد به سطح پایان خشونت ها از سوی گروه طالبان نسبت به گذشته گفته که نیروهای افغان تحرک در میدان نبرد را در اختیار دارند، اما به گفته او تضمین وجود ندارد که این توازن یک بار دیگر تغییر کند. دانفورد که پس از 3 روز دیدار از افغانستان در حالی که به سوی آلمان در حرکت بود، در صحبت با خبرنگار اسوشیتد پرس که او را همراهی می کرد گفته است: ما پیش از این طالبان را در قله ها و درها دیده ایم، اما مطمئنن در حال حاضر نیروهای افغان تحرک به دست دارند. لوید دریستیز قوای مصالح امریکا در افغانستان با قماندانان امریکایی و افغان دیدار کرد. او به روز یکشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی و اعضای ارشد حکومت در کابل نیز ملاقات داشت. جنرال دانفورد از فوریه 2013 تا آگست 2014 فرماندهی تمامی نیروهای آمریکایی و متحدینش را در افغانستان به دوش داشت. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، برخی دیگری از افسران ارشد آمریکایی در مصاحبه‌های جداگانه گفتند که از روزهای رمضان به این سو فشار نظامی طالبان خلاف توقع کاهش یافته است. یکی از افسران آن را وقفه تاکتیکی خوانده و دیگری گفته که کاهش در حملات طالبان نشان دهنده ضعف طالبان است، اما هیچ یک آنها نگفتند که این به معنای پایان جنگ دراز در این کشور است. جنرال دانفورد گفته که قماندانان و مقامهای افغان از تصامیم باراک اوباما رئیس جمهور امریکا برای ادامه حضور 8400 سرباز امریکایی تا پایان 2016 و نقش این نیروها در حمایت از نیروهای افغان در جریان عملیات نظامی دلگرم شدند. بر اساس برنامه قبلی قرار بود تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان تا پایان سال جاری به 5500 سرباز کاهش یابد. جنرال دانفورد گفته که از لحاظ روانی این یک نقطه عطف به حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان است. اما او گفته است مطمئن نیست که این سرنوشت جنگ را تعیین خواهد کرد. دگروال مایکل مارتی مدیر مرکز استخبارات نیروهای ائتلاف در کابل به روز یکشنبه به این خبرگزاری گفت که وی عدم افزایش حملات تابستانی طالبان را پیامد کشته شدن رهبر این گروه ملا اختر محمد منصور می داند. منصور در ماه می در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در پاکستان کشته شد. مارتی گفته که در مجموع سرعت عملیات کاهش یافته و اضافه کرد که این می تواند به مفهوم آن باشد که طالبان به رهبری ملا هبت الله حالا در جریان ساختن یک تیم جدید هستند. اما انتونی کورتسمن یک کارشناس امور افغانستان گفته رهبر جدید طالبان فاقد اعتبار و توانایی در داخل این گروه است. با گفته کورتسمن، هبت الله و سایر سران طالبان نسبت به گفتگوهای صلح نیز علاقه جدی ندارند. مارتی گفته که هنوز زود است که کاهش در حملات طالبان را یک گرایش عنوان کرد. اما جنرال جان نیکلسن، قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان به روز شنبه گفت که طالبان از مسیر پیروزی در جنگ بیرون شدند.
جعفر احمدی گزارش می‌داشتند که لوید دریستیز آمریکا گفته است برخلاف توقع افغانستان امسال تابستان نسبتاً آرام داشته است. برای بحث بیشتر در همین باره شفیق همدم مشاور سابق ناتو را با خود از طریق تلفن دارم. جناب همدم به برنامه خوش آمدید. علت کاهش در حملات طالبان را شما چه می‌بینید؟
درود سلام صاحب. البته علت کاهش حملات طالبان 3 موضوع است که موضوع سیاسی، اقتصادی، تکتیکی و یا هم عملیاتی است. در عرصه سیاسی تحولات بسیار وسیع رخ داده. نخستی که رهبر طالبان از بین رفته و رهبر جدید کامله بسیار ضعیف است نسبت به ملا اختر منصور. موضوع دوم، موضوع در عرصه سیاسی فشارهای ایالات متحده امریکا بر حامیان پاکستان ببخشید حامیان طالبان به شمول پاکستان است و همچنان در عرصه سیاسی تحولات جدید موقف رئیس جمهور حکومت رئیس جمهور افغانستان و حکومت افغانستان در قبال طالبان است که از این به بعد البته چند ماه قبل دکتر سبغانی اعلام کرد که با طالبان با جدیت مبارزه میکنه. پس در عین حال در همین سه عرصه عرصه سیاسی اقتصادی و تکتیکی تحولاتی که به نفع افغانستان رخ داده است که ایالات متحده امریکا به شمول کشورهای عضو ناتو در نشست واسا حمایت قاطع و حمایت متداوم خود از حکومت افغانستان ابراز داشتند که این هم باعث البته بلند رفتن مورال نیروهای امنیتی افغانستان و تضعیف مورال مخالفین
مسلمان. جناب همدم صاحب، یک نکته دیگه که ایالات متحده امریکا در همین سال به امر رئیس جمهور نقش بیشتر در عملیات نظامی می گرفتن و همزمان عملیات هوایی خود را بیشتر ساختند و همچنان نیروهای هوایی افغان تا حد تجهیزاتشان بیشتر شد. اینا همه چقدر نقش دارند در میدان جنگ؟
بسیار از اهمیت خاص برخوردار هستند. چنانچه ما گفتیم موضوع تکتیکی و عملیاتی هم باعث کاهش عملیات ها شده. به این مفهوم که هم نیروهای امنیتی افغانستان از لحاظ معنوی و سیاسی تقویه شدن و هم از لحاظ ابزار و سلاح‌های جنگی بالخصوص نیروهای هوایی افغانستان و قوای خاص عملیاتی افغانستان. و در ضمن ما شما باید فراموش نکنیم که وزیر دفاع افغانستان هم تعیین شده، پست وزارت دفاع خالی نیست. در بخش عملیاتی و تکتیکی قماندان ها و جنرال های افغانستان هم در قلوردوهای متفاوت در لواهای متفاوت تغییر و تبدیل شده که خودش یک تأثیر بسیار مستقیم بالای کاهش عملیات مخالفین مسلح و زیاد حملات نیروهای امنیتی افغانستان داره. بدبختانه که تلفات نیروهای امنیتی افغانستان بالا رفته، اما در این حال توانستن نیروهای امنیتی افغانستان که از مردم و ملت با تغییرات که آوردن به صورت درست حمایت و حفاظت کن.
پس از مرگ رهبر طالبا این بحث هم مطرح شده که حالا ممکن است طالبا در حال جمع جور کردن خود دوباره باشن و تجمع و تشکیلات درست دیگه خود را اعلان بکنن، به همین دلیل هم خیلی مصروف درگیری های سیاسی در داخل هستند تا جنگ در میدان. به نظر شما این موضوع چقدر مهم است و آیا واقعا ممکن است چنین باشه؟ اگر چنین باشه که باز در سالهای آینده دوباره شاهد افزایش حملات خواهیم بود؟
البته طالبا یک حقیقت است که در بین خود درگیر هستند، بالخصوص هیبت الله که شخص است که از مشروعیت کامل در بین طالبا برخوردار نیست. گروه طالبا به چندین دسته تقسیم شدن، به شمول شبکه حقانی، به شمول پسر ملا محمد عمر و حامیان ملا مخترنصور که از بین رفت. اونا هنوز برسمیت و با قاطعیت حیبت الله را نشناختن. به مخاطر تشنجا در جنوب، در شرق و حتی در غرب افغانستان میان گروه های طالبا باعث ای شده که اونا در بین خود درگیر شوند. و در ضمن البته ما شما باید ISIS و یا هم داعش فراموش نکنیم که اینا هم به نحوه یک چالش شده به حضور طالبا در نقاط مختلف افغانستان.
تشکر.
و در کنار این موضوع مالی بسیار مهم است که هیبت الله نتوانسته که جلب توجه همکارای مالی ای گروپ و طالبا را کشورهای همسایه جلب کنه.
زنده باشین جناب شفیق همدم، مشاور سابق ناتو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انتظار می‌رود فردا در یک نشست وضعیت مهاجران افغان در پاکستان به بحث و بررسی گرفته شود. این نشست به اشتراک مقام‌های افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام آباد برگزار می‌شود. بیشتر در این باره از جعفر احمدی می‌شنویم.
نشست سه جانبه روز سه‌شنبه عمدتاً روی بحث در مورد یک پلان عمل متمرکز خواهد بود. این پلان پس از ایجاد استراتژی بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان ترتیب شده است. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کننده های افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حکومت وزغواری چی ده کدوال و رستنه ده رستنه اولو لاری چاری برابر کری حکومت حالا می خواهد تا زمینه های بازگشتاندن مهاجران را فراهم بسازد و سهولت های زندگی را برای آنها در داخل کشور ایجاد کند. بنابر همین دلیل ما با اداره های مختلف کار می کنیم، از جمله وزارت شهرسازی و مسکن تا در قسمت شهرک سازی برای این مهاجران با ما همکاری کند. همچنان با وزارت کار و امور اجتماعی در بخش ایجاد فرصت های کاری برای مهاجران کار می کنیم. اینها مسائل هستند که در پلان عمل شامل هستند و ما آن را در آنجا پیشکش می کنیم.
آقای میاخیل در ادامه افزود تا زمانی که زمینه بازگشت مهاجران افغان به کشورشان مساعد می شود، حکومت افغانستان کوشش می کند تا فضای بود و باش برای این مهاجران در پاکستان بهتر شود. به گفته آقای میاخیل، تمدید کارت‌های اقامت مهاجران افغان در پاکستان یکی دیگر از مسائل مورد بحث هیئت افغان با مقام‌های پاکستان را تشکیل می‌دهد. این هیئت به ریاست وزیر مهاجرین و عودت کننده ها بروز یک شنبه برای شرکت در نشست سه جانبه به اسلام آباد رفت. رادیو آزادی.
اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان می گوید که حدود 40% آبهای زیرزمینی شهر کابل غیر صحی هستند. این در اصل هشدار است برای باشنده های پایتخت. نورالله شایان در همین باره گزارش دارد به این شرح.
مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان میگویند همکنون 40% آبهای زیرزمینی شهر کابل غیر صحی است و این وضعیت برای آنان نگران کننده است. عبدالولی مدقق معاون این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت نیاز از دولت دسترسی به آب پاک و صحی را در اولویت های کاریش قرار بدهد.
در بعضی ساحات 90% مواد موجودیت باکتری ها یا مواد کیمیایی زیاد هستند. این نگرانی وجود دارد. در مجموع فیصدی را که اداره ملی حفاظت محیط زیست در حدود 40% کم و زیاد هنوز هم همین تصور وجود دارد.
نبود کانالیزاسیون، غیر معیاری بودن چاهای فاضلاب، وجود زباله ها و کثافات در شهر، نبود آب در دریای کابل، تراکم نفوس و استفاده اعظمی کود کیمیاوی از عواملند که به گفته مسئولان اداره حفظ و محیط زیست سبب آلوده شدن آبهای زیرزمینی شده است. به گفته مسئولان اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، آبهای زیرزمینی شهر کابل در مقایسه با 14 سال پیش ملوث‌تر و آلوده‌تر شده است. هرچند برای دسترسی به آبهای صحی بخش از کمک‌های جامعه جهانی به ویژه جرمنی در بیش از یک دهه گذشته بوده، اما با وجود مصارف میلیون ها دلار هنوز هم شمار از پایتخت نشینان به آب صحی دسترسی ندارند و این مسئله به گفته آگاهان امور خدمات ادارات مربوطه داخلی و خارجی را زیر پرسش میبرد. پردیس رسولی متخصص محیط زیست به رادیو آزادی گفت که دولت و نهادهای مسئول نتوانستند برای صحی شدن آبهای زیرزمینی یک طرح را روی دست بگیرند.
و لوی چارنوالی افغانستان میگوید بیش از 100 کارمند شاروالی کابل ممنوع الخروج اعلام شدند. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره امروز در نشست خبری در کابل گفت دوسیه های این افراد در پیوند به فساد اداری بررسی می شوند. سحر لیوال جزئیات موضوع را دارد.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید طبق وعده تلاش های جدی را برای مبارزه با فساد آغاز کرده و در تازه ترین مورد 110 کارمند شاروالی کابل را ممنوع الخروج اعلام کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت دوسیه اتهامات فساد اداری این کارمندان هفته گذشته به لوی سرانوالی فرستاده شده و تحت تحقیق و بررسی قرار دارد.
تازه به تعداد 110 نفر هست کارمندان شاروالی کابل توسط حکم لوی سرانوال جمهوری اسلامی افغانستان ممنوع الخروج دانسته شدند و تحقیقات از ایشان ادامه داره. هیئت حقیقت یاب و سرانوالای ما که بالای موارد کار میکنند تحقیقات ادامه داره تا موارد قانونی و همه جانبه تحقیقاتش تکمیل شود و نتیجه به مردم افغانستان گفته خواهد شد.
آقای عزیزی افزود که تحقیقات به گونه جدی روی دوسیه های خلیل اندرابی، قمندان امنی پیشین میدان وردک و عبدالرحمن سرجنگ، قمندان امنی سابق هلمند جریان دارد. حکومت افغانستان چند پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را که استر محکمه لوی سرانوالی و وزارت داخله در آن عضویت دارند، به هدف مبارزه جدی و پیگیر با فساد اداری ایجاد کرد. لوی سرانوالی افغانستان میگوید کار روی تشکیلات اداری این مرکز جریان دارد و با آغاز کار عملی آن فساد اداری در کشور کاهش خواهد یافت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 و رادیو آشنای صدای آمریکا رو روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. و حالا از انتقاد تند یک عضو پارلمان از عملیات نظامی بر ضد داعش در ننگرهار، ظاهر قدیر از حضور اویغورهای چین در ولسوالی دیپالا هم سخن گفته است. در گزارش همکارم نورالله شایان جزئیات را میشنویم.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید در ننگرهار علاوه بر داعش گروه های جنگ طلب خارجی دیگر نیز فعال است و در ولسوالی هسکمینه به تازگی 50 خانواده ایغوری جابجا شده است. ظاهر قدیر که روز دوشنبه ریاست جلسه این جرگه را بر عهده داشت گفت که حضور جنگجویان خارجی در افغانستان یک پروژه خطرناک بین المللی بوده که از بین بردن این گروه ها کار آسان نیست. آقای قدیر همچنان ادعا کرد که حکومت در راستای مبارزه علیه داعش در کشور هیچ دستاوردی ندارد.
ما تنها چردی ولیه ولسوالیه در اختیار ماست. چرا ای که پکس قبول نمیکنه؟ حکومت تاروز میکنه؟ قرار دقره ایلامی تا میره در کو میشینه؟ حکومت که دشای خود کرد داعش پس نهده و مناطق خود قرار میشینه. یک قدم تا بال پیشرفت نشده.
آقای قدیر می‌افزاید داعش یک بازی منظم جهانی است و اکنون این بازی علاوه بر ننگرهار در ولایت‌های شمال و شمال شرقی نیز در حال اجراست. نزدیک به 16 ماه پیش جنگجویان داعشی در ولسوالی‌های شینوار ننگرهار سربلند کردند و در مدت کم توانستند فعالیت‌هایشان را در ولسوالی‌های هسکمینه، نازیان، اسپینغر، کوت و بتیکوت این ولایت گسترده کنند. رئیس جمهور غنی نیز روز جمعه از قلعه اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان دیدن کرد و در نشست با مردم ننگرهار برای از بین بردن کامل داعش در جریان چند هفته خبر داد. ظاهر قدیر که تازه از ننگرهار آمده میگوید در مدت کم از بین بردن داعش ناممکن است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تاکید میکند که به خاطر از بین بردن جنگجویان خارجی به شمول گروه داعش تدابیر جدی گرفته شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تلاش این است تا هر چیز زودتر داعش در افغانستان نابود شود.
در کنار داعشیان اکثرا جنگجویان خارجی است. ما همواره گفتیم که از هر ده جنگجوی داعشی 6 یا 7 تن آن خارجی اند. هرچند داعش در ننگرهار شکست خورده اما در بعضی نقاط حضور دارند. ما برای از بین بردن کامل آنان تصمیم داریم تا عملیات بزرگ را راه اندازی کنیم.
آقای وزیری میگوید عملیات شفق در مبارزه با داعش کامیاب شده و در نتیجه این عملیات ولسوالی های حصارک و خوگیانی از وجود جنگجویان داعشی به گونه کامل تصفیه شده است و عملیات بر ضد این گروه در ولسوالی های دیگر نیز جریان دارد.
و در ترکیه وظایف هزاران افسر پلیس به تعلیق درآمده و بیش از 7000 نفر دستگیر شدند. اقدامات تند حکومت ترکیه علیه افراد با جدیت ادامه دارد که متهم به دست داشتن در کودتای اخیر ناکام در آن کشورند. تازه‌ترین ها در ترکیه را از زرغون منگل میشنویم که حالا در استودیو از زرغون جان رویدادهای ترکیه را خودت امروز از نزدیک دنبال کردی و با دقت تازه‌ترین ها چی است؟
بله امید جان، به دنبال تلاش ناکام کودتای نظامی در ترکیه مقامات او کشور وظیفه 8000 افسر پلیس به حال تعلیق در آوردن. بیش از 7500 نفر دیگه بازداشت شدند که شامل جنرالا، نظامیا و کارکنای سیستم قضایی او کشور می باشند و همچنان ده ها والی از وظایفشان برکنار شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز استانبول تعهد کرد که تمام نهادهای دولتی را از وجود کودتاچیا تصفیه خواهد کرد و اونا را به میکروب سرطان مقایسه کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در یک نشست خبری در بروکسل گفت که از به عدالت کشانیدن کودتاچیا حمایت می کنند ولی علیه اقدامات فراتر از او هشدار داد. همتای روسیه آقای کری البته سرگی لاوروف امروز روی موقف اصولی کشورش در برابر کودتاهای غیر قانونی اشاره کرد و گفت وی میگوید یک صحبت تلفنی دیروز میان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان صورت گرفت. در جریان این صحبت رئیس جمهور ما قویاً روی موقف اصولی روسیه در مورد کودتاهای غیر قانونی تاکید کرد و بدون در نظر داشتین که چنین کودتاها در ترکیه باشند یا در اوکراین یا یمن یا جای دیگر. ای بیانات آقای لاوروف در حال ایراد شد که اقدامات بسیار تند حکومت ترکیه علیه افراد اعدامه داره که متهم به دست داشتن در کودتای ناکام روز جمعه هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. حالا هم به 7 وقت زیاد نمانده، فقط چند ثانیه دیگه داریم. در این جریان شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس ساعت 7. اما ساعت 7 فردا صبح من و همکارانم باز هم از رادیو آزادی چشم برای شما خواهیم بود روی همین امواج. رادیو آزادی را همچنان روی صفحه اینترنت شنیده میتونید، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org، و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. چشم برایتان روی این صفحه فیسبوک میلیونی هستیم. حالا من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.